السلام علیکم د قبل په وخت مازدیګر څلور بجې سوې د ازادي راډیو یوې بلې یو ساعته پښتو خبرونې ته ښه راغلاست. دا خبرونه زفر بازار د طاهر روشن په تخنیکي همکارۍ درته وړاندې کوم. په دې خبرونه کې اورئ چې د افغانستان د جمهور ریاست دواړه کاندیدان لا هم په خپلو کې توافق ته نه دي رسېدلي. بل خوا د انتخاباتو خپلواک کمیسیون خبرداری ورکړ که د جمهور ریاست دواړه کاندیدانو ترمنځ روانې خبرې پای ته هم ونه رسېږي نو دوی به له قانون سره سم د انتخاباتو وروستۍ نتیجه اعلان کړي. د افغانستان ولسی جرګې د دفاع او کورنیو چارو وزیران او د ملي امنیت مرستیال استجوابیه غونډې ته وربللې دي. په پا پاکستان کې مو د ځینو افراطي ډلو له هڅو خبرو چې خلک د هند پر ضد پاروي. نور مطالب هم خبر لرو په نړیوالو خبرونو کې اوري چې د پاکستان پوځ وایي د شمالي وزیرستان په هوایي بمباریو کې 40 تنه وسلوال وژلي دي او د ایران د بهرنیو چارو وزیر جواد ظریف غواړي چې د نړۍ له شپرو طاقتونو سره د تهران له رسمي خبرو مخکې نن د اروپایي اتحادیې د بهرنۍ پالیسۍ له مشرې کاترین آشتن سره په نیویارک کې وګوري. خو تر دې وړاندې قاسم سولامل د افغانستان مهم خبرونه تر اوروي.
په سر کې پام وکړئ د څو مهمو کورنۍ خبرونو سرخطونو ته. د افغانستان د کورنۍ چارو وزیر وایي د پاکستاني پوځیانو لخوا د سرحد په اوږدو کې د خندق د کیندنې په اړه څېړنې وروسته به په دې اړه تصمیم ونیسي. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي دوی به نتایج اعلان کړي او په دې برخه کې به د دواړو کاندیدانو ترمنځ د سیاسي بهیر انتظار ونباسي. او د افغانستان د آزادو ژورنالیستانو ټولنې په بلخ کې د یوې افغان خبریالې وژنه وغندل. د هم بشپړ خبرونه. د کورونې چار وزیر وایي د پاکستاني پوځیانو له لورې د سرحد په اوږدو کې د خندقونو د کیندنې په اړه به سیمې ته د لېږل سوي هیات تر راستنېدو وروسته په دې اړه پرېکړه وکړي. محمد عمر داودزی نن دغه څرګندونې د ولسي جرګې په استجوابیه غونډه کې وکړې. پلاوی ختیځ ته تللی. کله چې پلاوی راسي په دې اړه د دولت په کچه تصمیم نیسو. کله چې تصمیم ونیول سي عملي کوو یې. شاوخوا څلور ورځې مخکې جمهور ریاست د کورنۍ چارو وزارت د امنیتي مرستیال محمد ایوب سالنګي په مشرۍ یو هیئت موظف کړ څو د پاکستاني حکومت د دې اقدام په اړه څېړنه وکړي. د پاکستان حکومت وایي دوی د افغانستان له خاورې د وسلوالو او قاچاقوړونکو له وشتو څخه د مخنیوي په هدف د خندقونه جوړوي. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون د څېړنو تر بشپړېدو وروسته به د جمهور ریاست د دویم پړاو انتخاباتي د انتخاباتو نتیجې اعلان کړي. د دغه کمیسیون ویاند نور محمد نور نن ازادي راډیو ته وویل چې دوی به په دې برخه کې د کاندیدانو ترمنځ سیاسي بهیر یا سیاسي توافق ته انتظار ونه کړي. د وی کمیسیون به هیڅکله د کاندیدانو ترمنځ خبرو ته چې سوي او یا به وسی انتظار ونه کړي او کله چې هغه بهیر یا میکانیزمونه چې په قانون کې دي عملي سي وروستۍ نتیجې به اعلان کړي. شغلی نور ویل چې د رای بیا شمیرنه د دواړو کاندیدانو د غوښتنې له مخې د کورنۍ او بهرنۍ څارونکو په حضور کې ترسره سو او د نتیجو په اعلان کې به شفافیت په نظر کې ونیول سي. او وروستۍ خبر هم دا چې د افغانستان د آزادو ژورنالیستانو ټولنه د بلخ امنیتي مسؤلینو غواړي چې د پلوشه توخی په نوم د یوې خبریالې وژونکي ژر تر ژره ونیسي. دغه ټولنې د یو بیان په خپرولو سره دا پیښه غندلې او زیاتوي چې د نوموړي وژنه له مخکې نه پلان سوې وه. پلوشه توخی پرون په خپل کور کې د نامعلوم کس لخوا په چړو وژل سوې وه. نوموړی یو کال وړاندې د بیان راډیو خبریاله وه. د بلخ امنیتي مسؤلینو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. دا تر دې دمه کورنۍ خبرونه. د سیمې او نړۍ خبرونه له جانقه الکوزینه.
د پاکستان پوځ وایي د شمالي وزیرستان په هوایي بمباریو کې 40 تنه وسلوال وژلي او د هغوی د پټېدو ځایونه او مهمات هم له منځه وړي دي. پوځونه ویل بمباری د تخیلو په سیمه کړې ده. پاکستان په جون میاشت کې په شمالي وزیرستان کې د پاکستاني طالبانو او نورو وسلوالو پر ضد عملیات پیل کړي او وایي تر اوسه یې له زرو زیات وسلوال وژلي او په جګړو کې د 200 عسکر هم وژل شوي دي. د ارقام مستقلو منابعو نه دي تایید کړي. د پاکستان پوځ پرون ویلي و چې د تیرات درې په هوایي حملو او د شمالي وزیرستان په نخوتو کې 11 تنه وسلوال او 3 عسکر وژل شوي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر جواد ظریف غواړي د نړۍ له شپږو طاقتونو سره د تهران له رسمي خبرو مخکې نن د اروپایي اتحادیې د بهرنۍ پالیسۍ له مشرې کاترین آشتن سره په نیویارک کې وګوري. د ظریف ویاند وویل دواړه مشران به نن کاري غرمه ولري. د آشتن ویاند وایي د سپتمبر په 19 د تهران او شپږو طاقتونو د استازو له غونډې مخکې به د ملګرو ملتونو د عمومي اسامبلې په څنګ کې نورې خبرې وشي. آشتن د شپږو نړیوالو طاقتونو امریکا، روسیې، فرانسې، چین، برېټانیا، فرانسې او جرمني د ملکچیانو مشري کوي. د د ملګرو ملتونو د امنیت شورا 15 دایمي غړي او جرمني له تهران څخه غواړي د یورانیم غني کولو په څیر هستوي فعالیتونه باید کم کړي تر څو اټومي وسلې تولید نه کړی شي. ایران چې د اټومي وسلو د تولید تورونه ردوي غواړي د ملګرو ملتونو او لویدیځو هیوادونو لخوا لګول شوي بندیزونه ورڅخه لرې شي. د چین جمهور رئیس شی جن پینګ له هند سره د اړیکو ښه کولو او د څو کلنو سرحدي لانجو د حل په مقصد هند ته رسېدلی دی. د هند خبري رسنیو ویلي د چین جمهور رئیس به هند ته د خپل درې ورځني سفر په جریان کې د هند د تولیدي شرکتونو لویو لارو د اورګاډي یا ټرین د پټلیو او نورو زیربناو په جوړولو کې د زیاتو مرستو ژمنې وکړي. د هند صدر اعظم نریندرا مودي تر مشرتابه لاندې د هند او چین ترمنځ اړیکې ښه شوي او نوموړي ژمنه کړې وه چې د خپل هیواد اقتصاد به بیرته راژوندی کوي او له چین سره به اړیکې پراخوي. چین د هند سوداګرۍ ستر شریک دی او د دواړو هیوادونو ترمنځ د سوداګرۍ حجم شاوخوا اویا میلیارد ډالر ته رسېدلی دی. په اوکراین کې سیمه ییز چارواکي وایي د هیواد په ختیځ کې د یاغانو تر واک لاندې ښار دونسک په نښتو کې دوه تنه ملکیان وژل شوي. د دونسک ښاري شورا وایي دوه تنه ملکیان یو مارکیټ ته نږدې وژل شوي او درې نور ټپیان دي. دا نه ده څرګنده چې دا کسان څنګه مړه او ټپیان شوي. د کیف پارلمان د سپتمبر په 14 د روانې شخړې د ختمولو په مقصد د بیلتون غوښتونکو لپاره په موقت ډول د خود مختاري ورکولو لایحه تصویب کړه او له هغه وخت راهیسې دا د اوکراین په ختیځ کې د وژنې لومړی راپور دی. لبرې خوا د اوکراین جمهور رئیس پیټرو پوروشنکو نن د شمالي امریکا په سفر ځي. نوموړی به په لومړي قدم کې کاناډا ته لاړ شي او د دې هېواد له صدر اعظم سټیفن هارپر او نورو چارواکو سره به په اوټاوا کې خبرې وکړي. کاناډا ته د پوروشنکو د سفر په مناسبت اوټاوا پر روسیې نوي بندیزونه اعلان کړل او دا یې د اوکراین په ختیځ کې د مسکو د دوامدار یرغل غبرګون وباله. په دې بندیزونو کې د روسیې څلور جګپوړي جنرالان، یو بانک او د وسلو 15 مارکیټونه شامل دي. د اوکراین جمهور رئیس پوروشنکو به د پنجشنبه په ورځ واشنگټن ته ولاړ شي او په سپینې ماڼۍ کې به له جمهور رئیس باراک اوباما سره وګوري او د جمعې په ورځ به د امریکا د کانګرس ګډې غونډې ته وینا وکړي. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لافروف وایي پر مسکو باندې د اروپایي اتحادیې نوي بندیزونه به د اوکراین د شخړې د ختمولو هلې ځلې له منځه یوسي، خو د روسیې او اروپایي اتحادیې اړیکې د بیرته نه راګرځېدو نقطې ته نه دي رسېدلي. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر هسپانوي ورځپاڼې الپای سره مرکه کې چې د روسیې د بهرنیو چارو وزارت په ویبپاڼه کې نن خپره شوې ویلي دا بندیزونه په کیف کې د جګړې یو اړخ ته د مستقیم ملاتړ اشارې ورکوي. لافروف ویلي پوره ډاډمند دی چې د روسیې او اروپایي اتحادیې په اړیکو کې د ده په وینا حفاظتي شبکه به موږ ته توان راکړي چې نه یوازې د شخړو مخکې حالت اعاده کړو بلکې پر مخ به حرکت وکړو. د زیاته کړه له همدې امله اروپایي اتحادیه او متحده ایالات باید د دلایلو غږ ته غوږ شي او د بندیزونو دا بې معنی شیطاني کړۍ باید ماته کړي. دا د دې ساعت مهم نړیوال خبرونه.
مو په خبرونو کې واوریدل چې د افغانستان د ولسمشری کاندیدانو ترمنځ موجود اختلافات لا هم پر خپل ځای دي. یو شمیر سیاسي کارپوهان اندېښنه لري چې نړیوال ټولنه او په ځانګړې توګه امریکایي چارواکي د افغانستان د ولسمشری کاندیدانو ترمنځ په توافق کې له قاطعیت څخه کار ونه اخلي، د دوی ترمنځ به مخالفتونه دوام پیدا کړي. خو په افغانستان کې د ډیموکراسۍ د څارنې ټولنه بیا وایي که د انتخاباتو نتایج اعلان نه شي څه به کېږي.
زه فکر کوم که چیرې د انتخاباتو نتایج اعلان نه شي ژر تر ژره دا به د افغانستان د ډیموکراسۍ لپاره یو ناورین وي.
د افغانستان ولسی جرګې د دغه یواد لامنیتی چوراکو او غوښتل چې د ډیورنډ پرکشه د پاکستان له لوري د خندقونو د کیندلو په اړه د افغان حکومت دریځ روښانه کړي.
که افغان حکومت معامله کړې وي او امنیتي ارګانونه پرې خبر وي، د افغانستان د خلکو نمایندګانو ته واضح ووایي او که یې نه وي کړې معامله، پس څنګه تاسې د ډیورنډ کرښې په سر باندې هغه کندې ته اجازه ورکوئ؟
د خبرونه په دوه همنې مایی کې بشري حقوقونه او د مخکښو شوزو دوونیس پروګرامونه حمله رو دا ورو دوه لپاره مرابولو تر پای را سره اوسه. د ساتي رادیو ته چې هر ورځ د سهار له وو د ماښام تر وو بجو په منځنۍ سپات ولس شپږنوي او د اف ام پر 3.5 سپه اوریدل کېږي. لمړی موضوع مو د افغانستان د انتخاباتو په اړه ده. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون خبرداري ورکړ ک د جمهور رئیس د دواړو کاندیدانو ترمنځ روانې خبرې اترې پای ته هم ونه رسیږي. دوی بل قانون سره سم د انتخاباتو وروستۍ نتیجه اعلان کړي. د دې کمیسیون وایي نور محمد نور نن ازادي راډیو ته ویل چې دوی د افغانستان خلک نور په انتظار کې نسی پرېښودل او د انتخاباتي شکایتونو د وروستۍ پریکړې له ورسېدو سره به د انتخاباتو نتیجه اعلان کړي. په افغانستان کې د آزادو انتخاباتو د څار بنسټ فیفا هم وایي چې له انتخاباتو پرته بل لار لپاره نسته او هر بل هڅه به د خلکو له خبرګون سره مخامخ سي. سید کمال شاه عارف له نورو جزئیات سره.
د انتخاباتو خپلواک کمیسیون یو ځل بیا له دواړو کاندیدانو وغوښتل چې موافقه ته ورسیږي او کنه دوی به د کاندیدان ترمنځ له موافقې پرته هم د انتخاباتو نتیجه اعلان کړي. د دې کمیسیون ویان نور محمد نور د انتخاباتي شکایتونو له کمیسیون څخه هم وغوښتل چې خپلې پیسلې ژر پای ته ورسوي تر څو دغه کمیسیون له قانون سره سم د انتخاباتو وروستۍ نتیجه اعلان کړي. ښاغلی نور د چهارشنبې په ورځ له ازادي راډیو سره په خبرو کې بیا هم هیله وښوده چې دواړه کاندیدان د ملي وحدت حکومت جوړولو پر سر اختلافات حل کړي او د خلکو انتظار پای ته ورسوي.
ټینګار کوم چې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون به هیڅ وخت د کاندیدانو ترمنځ د رامنځته شویو سیاسي خبرو او یا چې تر دې وروسته رامنځته کیږي انتظار ونه کړي او په قانون کې د بیان شویو میکانیزمونو له تطبیق وروسته به نتیجه اعلان کړي.
دا په داسې حال کې ده چې د سې شنبې په ورځ د اصلاحاتو او همپالنې انتخاباتي ټیم یو ویان فضل رحمان اوریا ازادي راډیو ته وویل چې د انتخاباتو د کمیسیون لخوا به د نتیجې اعلان ونه مني. په ورته وخت کې په افغانستان کې د آزادو انتخاباتو د سر بنسټ ټینګار کوي چې هیڅ هغه حکومت چې د خلکو په رایو نه وي راغلی خلکو ته به د منلو نه وي. د دې ادارې ویان فهیم نعیمي ازادي راډیو ته وویل چې د راتلونکي نظام لپاره له انتخاباتو پرته هر بله هڅه به خلکو ته د منلو نه وي.
هیڅ یو حکومت هیڅ یو رژیم به په راتلونکي کې مشروعیت ونه لري مګر دا چې د خلکو په رایو سره راغلی وي. که د موقت او یا د انتقالي حکومت سناریو مطرح کیږي او د هغې په اساس مخته ولاړ شو بیرته دیارلس کاله شا وختونو ته ګرځو.
دا په داسې حال کې ده چې د دواړو کاندیدان ترمنځ په سیاسي برخه کې رامنځته سوي خنډونه لرې سوي او دواړو کاندیدانو په دې وروستیو کې بیرته خپل منځي غونډې پیل کړې دي. په همدې حال کې ځینې څېړونکي وایي چې نړیواله ټولنه په ځانګړې توګه امریکایي چارواکي باید په کاندیدانو فشار راوړي څو ژر تر ژره یوه موافقې ته سره ورسیږي.
په داسې حال کې چې د انتخاباتو کمیسیون وایي چې د نتایجو د اعلان لپاره به نور د دواړو کاندیدانو تفاهم ته ونه ګوري، یو ځل بیا د جمهور ریاست او د خلکو له هیلو خلاف د افغانستان د جمهور ریاست دواړه کاندیدان لا هم په خپلو کې توافق ته نه دي رسېدلي. د عبدالله عبدالله په مشرۍ د اصلاحاتو او همپالنې ټیم استازي وایي چې د اختلاف وړ مسایل دوه دي، چې یو د کاندیدانو ترمنځ د واک د 50-50% ویش او بل هم د انتخاباتو د نتیجې څرنګوالی دی. په همدې حال کې د اشرف غني احمدزي انتخاباتي ټیم وایي چې د دغو مخالفتونو د حوالې لپاره چمتو دي، خو تر اوسه معلومه نه ده چې څه وخت به کاندیدان په اړه خبرې وکړي. په دې اړه تفصیل د ناجیه صاحب په رپورټ کې.
د عبدالله عبدالله په مشرۍ د اصلاحاتو او همپالنې انتخاباتي ټیم استازي وایي تر هغوی چې سیال ټیم غوښتنو ته ځواب ورنه کړي د دواړو کاندیدانو ترمنځ به بیا کتنه ترسره نشي. تر دې مخکې ټاکل شوی و چې د دواړو کاندیدانو ترمنځ د یو شمېر اختلافي مواردو په اړه د چهارشنبې په ورځ غونډه وشي، خو تر اوسه د دې غونډې جوړېدل نه دي تایید شوي. د اصلاحاتو او همپالنې د انتخاباتي ټیم یو استازي محمد الله حیدري ازادي راډیو ته وویل چې د دوی د ټیم دوه اساسي غوښتنې تنی د واک د مساوي ویش او د انتخاباتو د نتیجو د سرنګوالي پاړه دي.
دو نقطه اساسی که تا هنوز متاسفانه باقی مانده
و دو اساسی ټکي چې متاسفانه تر اوسه پورې هم پاتې دي، یو د انتخاباتو د نتایجو اعلان دی چې د سیاسي توافق مخکې هر ډول اعلان به افغانستان د کړکیچ خواته یوسي، او دویم دا چې د افغانستان په کابینه او وزیران شورا کې باید مساوي مشارکت له دواړو لورو وي. کچیرې په دې برخو کې کوم پرمختګ ونه شي نو فکر کوم ناسته به هم ترسره نشي.
خود اشرف غنی احمدزی انتخاباتی ټیم بیا ټینګار کوي چې نتیجه باید معلومه شي، ځکه چې کمیسیون یوازینی مرجع ده چې د رایو د اعلان قانوني صلاحیت لري او رای د نړیوالو سارونکو مخې ته تفتیش شوي. د تحول او تداوم انتخاباتي ټیم ویان فیض الله زکی ازادي راډیو ته وویل چې د دواړو ټیمونو ترمنځ د خبرو اترو د دوام لپاره بشپړ چمتو دي او هیله څرګندوي چې خبرې به نتیجه ورکړي.
نن انتظار دا و چې دواړه ټیمونه پس سلا مشورې کېناستلی وای او دا اختلاف فونتا د ټکی پای کې شو دی وای د تحول او تداوم په ټیم کې دا سلا مشورې پای سره رسیدلې دي او مونږ په ټول تیاری خبرې اترې د بیا پایل کې دوه ته آماده یو، خو لا تر اوسه اصلاحات او همپالنې محترم ټیم خپل ګډون
یو شمیر څېړونکي وایي تر هغې چې ملګري ملتونه او امریکا د دواړو کاندیدانو ترمنځ د سیاسي حل جدي هڅه ونه کړي د ستونزې به ورځ تر بلې زیاتې شي. بل لور ته د اوسني ولسمشر ورور محمود کرزي یو امریکایي ورځپاڼې ته ویلي چې که دا حالت هم داسې وي نو کېدای شي چې حامد کرزی خپل واک ته دوام ورکړي.
دغه اختلافونه ته په پام سره په افغانستان کې د انتخاباتو روان بهیر په کوم موقف کې دی او د افغانستان د جمهور ریاست لپاره بحثونه تر کومه حده پر دیموکراتیکو اصول برابر دي؟ فرشته جلالزی په افغانستان کې د دیموکراسي د څارنې د بنیاد له مشر زکریا بارکسی سره مرکه کړې او په پیل کې ورڅخه پوښتلې چې د انتخاباتو د بهیر پر اوسنی حالت کوم اندېښنه لري. ښاغلی بارکسی وایي:
زه فکر کوم چې مهمه خبره دا ده چې په اوسنی پړاو کې د انتخاباتو پروسه دوه اړخ انتخاباتي اړخ دی او بل سیاسي اړخ دی. چې په انتخاباتي اړخ کې کار پای ته رسېدلی دی او همدارنګه د افغانستان خلک د بې صبرۍ سره منتظر دی ته دي چې دواړه کاندیدان سیاسي جوړجاړي ته ورسېږي او د هغې په نتیجه کې د افغانستان راتلونکی ولسمشر معلوم شي. د دې په خاطر باندې چې زیان هم اقتصاد ته رسېدلی دی، دا هم د افغانستان د خلکو ژوند ته رسېدلی دی.
که انتخاباتو نتایج اعلان نه سي، د دې ډیموکراتیکې پروسې وضعیت به څه وي؟
زه فکر کوم که چیرې د انتخاباتو نتایج اعلان نه سي، ژر تر ژره دا به د افغانستان دموکراسي لپاره یو ناورین وي.
وخت چې خلکو رای ورکړي، تفتیش وسو، دوباره رای ټولې وشمیرل سوې، اوس نو په دې کې د قدرت د شریکولو او د جوړجاړي د تفاهم دوته ځای شته؟
زه فکر کوم چې دوه ماډل دموکراسي وجود لري. یو اکثریتي دموکراسي ده چې 50 جمعیت دی چې کار چا ډېر رای وړلی هغه به ټول امتیازات ترلاسه کوي، او بل وفاقي دموکراسي ده چې په ځینو هېوادونو کې لکه بلجیم کې یا هالند کې یا سویډن کې یا ملیزیا کې یا نورو ملکونو کې وجود لري، چې د هغې په صورت کې کیدای شي چې هغه ګوندونه چې په انتخاباتو کې ماته خوړلې وي یا د هغوی رایو ته هم احترام وسي، او د افغانستان په اوسنیو شرایطو کې چې موږ د جنګ سره مخامخ یو، ډېره مهمه خبره دا ده چې هغه څوک چې د انتخاباتو په پروسه کې ګډون کړی دی، د افغانستان اساسي قانون ته ژمن دی، هغه هم په پروسه کې او په راتلونکي نظام کې ونډه ولري.
تاسو وویل چې که د انتخاباتو پروسه د جنجال سره مخامخ سي، دا به د افغانستان د ډیموکراسۍ لپاره ناورین وي. د دې پروسې، د دغه ډیموکراتیکې پروسې د ژغورلو لپاره اوس باید عاجل کوم کارونه وسی ستاسو له نظره؟
زه فکر کوم چې دواړه محترم کاندیدان باید د افغانستان د ملي ګټو د ساتلو لپاره او همدارنګه د امنیتي وضعیت او اقتصادي وضعیت د خرابېدو په لور د افغانستان د تګ مخنیوي وکړي، او په ژر تر ژره سیاسي کړکېچ ته د پای ټکی کېږدي، او همدارنګه له راتلونکي ولسمشر د افغانستان خلکو ته باید د انتخاباتو د کمیسیون لخوا وپېژندل شي.
د افغانستان د انتخاباتو پروسه اوس مهال د کومو عمده ستونزو سره مخامخ ده ستاسو له نظره؟
دې په خاطر باندې چې د افغانستان د انتخاباتو د پروسې په ستونزو باندې خبرې وکړو، ډېر اوس بعض په ضرورت لرو، مګر په اوسنۍ مرحله کې زه فکر کوم چې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ابتکار د عمل د لاسه ورکړی وو، او همدارنګه دوی ونه شو کړی چې په دې مهمه پروسه کې په هغه ډول باندې چې د اساسي قانون حکم دی خپلواکي او بېطرفي وساتي.
اوس کمیسیون باید کوم کارونه وکړي؟
کمیسیون باید خپل د صلاحیتونو استفاده وکړي، او د اساسي قانون د 1350 مادې په اساس باندې د افغانستان د انتخاباتو د ادارې او د نظارت کارونه ټول د انتخاباتو د کمیسیون پورې مربوط دی، او دوی باید د خپل قانوني حقونو نه استفاده وکړي، او د تفاهم په سزا کې د انتخاباتو نتایج ژر تر ژره د افغانستان خلکو ته اعلان کړي.
ولسمشر کرزی په وار وار د کاندیدانو سره ګوري، خبرې کوي، دای څه کولای شي؟
زه فکر کوم چې ولسمشر ډېر چانسونه یاد په قصه د لاسه ورکړي دي، یا په قصه یې غوښتل چې د افغانستان انتخاباتو پروسه دغه مرحلې ته ورسیږي، او ځینې شایعات هم موجود دي چې موقت اداره دې رامنځته شي، امکان لري چې ځینې حلقات په افغانستان کې وغواړي چې په سیاسي جوړجاړی ونه شي، او په نتیجه کې انتخابات لغوه شي، او چې هغه به د دیموکراسۍ لپاره یو ناورین وي او یو موقت اداره رامنځته شي.
د دواړو کاندیدانو ستاسو له نظره څومره په ګټه ده چې دوی یو موافقې ته ورسیږي او بالاخره نتیجه اعلان شي؟
زه فکر کوم چې دوی باید د افغانستان د خلکو غوښتنو ته غوږ ونیسي، د دې په خاطر باندې چې د افغانستان خلکو چې رای ورکړی ده هغه د سولې، ثبات، د اقتصادي پرمختګ، د فساد سره د مبارزې، او همدارنګه د بینالمللي ټولنې سره د ښو اړیکو لپاره رای ورکړی ده. په انتخاباتي پروسو کې او همدارنګه په سیاسي پروسو کې چنې وهل یو مشروع کار دی په ټوله دنیا کې، دا چنې وهل کېږي، مګر چنې وهل هم خپل ځان ته حد لري. ضرور دا اوس د افغانستان د خلکو وضعیت، د افغانستان د مملکت او د هیواد وضعیت چاره هډوکی ته رسیدلی دی، او نور نو د افغانستان د خلک د دې بې‌ثباتۍ زغم نه لري.
و موریدل چې د افغانستان د دیموکراسي د څار ټولنه وایي کچیرې د انتخاباتو نتایج اعلان نسی، په افغانستان کې به دیموکراسي په ناورین بدل شي. برعکسی وایي امکان لري ځینې کړۍ وغواړي چې سیاسي جوړجاړی ونه سي، انتخابات لغوه او پر ځای موقت اداره رامنځته سي. د ټولنه وایي د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون باید له خپلو صلاحیتونو څخه استفاده وکړي، او د قانون سره سم د تفاهم په فضا کې نتایج ژر تر ژره اعلان کړي. تر اوسه پورې درې ټکي دي چې لا هم باندې د دواړو ټیمونو لخوا توافق نه دی سوی او بحثونه دوام لري. لومړی دا چې آیا کابینه د دواړو ټیمونو ترمنځ په مساویانه توګه وویشل سي او که داسې فرمول رامنځته سي چې له مخې یې نور کسان هم د وړتیا له مخې پکې لاره ومومي. دوهم اختلاف د انتخاباتو د نتایجو د اعلان د څرنګوالي په اړه دی او د اختلاف دریم ټکی د اجرایي رئیس د صلاحیتونو په اړه دی. دغو ټکو ته په پام سره آیا د افغانستان عام وګړي د نوي ملي وحدت حکومت د جوړېدو څخه راضي دي؟ راځئ د دوی څخه یې واورو.
وحدت ملی افغانستان وحدت ته ضرورت لري، باید خامخا وحدت راسي. سهم چې کوم دا د قومیت په لحاظ نه ده، باید د فارسیوان نه، د تاجک نه، د ازبک نه، د ټولو نه هغه متخصصین، هغه لایق برجسته اهل خلک راسي او مشترک او متحد حکومت ته جوړ سي. دا باید د وروسته د اعلان د انتخاباتو نه وسي، ځکه چې اول رئیس جمهور معلوم سي، هغه نه وروسته بیا کوم چې د وحدت ملی په حق باندې تصمیم نیول کېږي باید رئیس جمهور یې ونیسي. تر اوسه برنده اعلان نه نو څنګه وحدت ملی راتلی سي؟
دغه حکومت چې دوی اوس غواړي دا قابل قبول نه ده، نه مخکې کوم ارزښت لري او نه ملت ته او نه اوس لري. دا داس د ضرورت د دې لپاره چې دا حکومت روی کار شي، تاوان یې ډېر دی، ځان یې ډېر دی، لپاره د دې چې داسې خلک هلته روی کار کېږي چې هغه هېڅ د کار حجم او د کار هغه ورسره نه وي، صلاحیت لایقت ورسره نه وي او دا رامنځته کېږي د سهم په واسطه باندې. سهم ضرور نه ده باید دلته روی کار.
زه شیر افضل د پغمان د ولسوالۍ اوسیدونکی، زه دې ته حیران پاتې یم چې په افغانستان کې روزانه څه حالات روان دي او د موږ دوه تجاران خلکو رایې د دې دپاره نه دي ورکړي چې تاسې د موږ په سر باندې تجارتونه وکوئ، که د تجارت موضوعګانې نه وي مخکې له دې څکله تر اوسه د انتخاباتو نتیجه اعلان کړې نه ده، دوی وخت د څوکیو تقسیماتونه شروع کړي دي. اف د دې ملت، اف د دې ملت، ملت سکای د بسکشی خوسای جوړ کړ.
که دیموکراسی نه وای
ظلم او استبداد وو،
که دیموکراسی نه وای د نجونو ښوونځي به نه و پرانستل شوی،
خلکو حکومت به نه وای،
دیموکراسی نه وای نو رسنۍ به نه وای.
ازادي راډیو د دیموکراسۍ ملاتړ.
تاسی ازادي راډیو ته خوښ یاست که د انټرنیټ اسانتیا لري، کولای سي زموږ روانه خبرونه او نور موضوعات هم په ازادي راډیو کې واوري او مطالبې ولولي. پته مو ده azadiradio.com یا azadiradio.org. په افغانستان کې د انتخاباتي مسایلو سربیره امنیتي مسایل هم هغه څه دي چې خلک یې اندېښمن کړي دي. د افغانستان د ولسي جرګې یو شمېر غړو له افغان امنیتي چارواکو غوښتل چې د ډیورنډ کرښې په اوږدو کې د پاکستاني پوځیانو د خندق کیندلو په اړه خپل دریځ روښانه کړي. د ولسی جرګې غړو دغه څرګندونې نن د دې جرګې په ست جوابي غونډه کې وکړه چې د کورنیو چارو او دفاع وزیران او د ملي امنیت مرستیال اوربلل سوی و. د کورنیو چارو وزیر محمد عمر داوودزی وکیلانو ته ویل چې د پاکستاني پوځیانو د خندق کیندلو په اړه د حکومت پلاوی تړنې کې بیا ورسته به حکومت په دې اړه رسمي دریځ روښانه کړي. په دې اړه نور تفصیل له قبل ته رحمت الله افغان پر راپور کې واوري.
د ډیورن کرخې پوګدو کې د پاکستانی پوجانو لخوا د خندق کیندلو د افغان چارواکو سربیره د ولسی جرګې د غړیو سخت خبرګونونه هم راو پارول. د ولسی جرګې د دې او یو شمېر نورو امنیتی موضوعاتو پاړه د چهار شنبې په ورځ د کورونای چارو او دفاع وزیران او د ملي امنیت مرستیال خپلې استجوابي غونډې ته ورغوښتي وو. د ولسی جرګې غړیو له دې امنیتي چارواکو غوښتل چې د پاکستانی پوځیانو لخوا د خندق کیندنې په اړه ډېر ژر باید خپل دریځ روښانه کړي. د دې جرګې دوه غړیو کمال ناصر اصولي او عبدالرحیم ایوبي په دې اړه داسې وویل:
د ډیورنډ کرښې په سر باندې که افغان حکومت معامله کړې وي او امنیتي ارګانونه ترې خبر وي، د افغانستان د خلکو نمایندګانو ته واضح ووایي، او که یې نه وي کړې معامله، پس څنګه تاسې د ډیورنډ کرښې په سر باندې هغه کندې ته اجازه ورکوئ کومه چې د پاکستان د حکومت لخوا روانه ده؟
د ډیورنډ پر غیرانه کرښه باندې پاکستان خندقونه جوړوي. په دې متعلق باندې د ملت کور ته او د افغانستان خلکو ته تاسې وایئ چې د رئیس جمهور پالیسي، د حکومت پالیسي په دې متعلق څه ده، او د وزیر صاحب مور داخله او د امنیتي ارګانونو تصمیم او دریس په دې متعلق څه دي؟
د پاکستان سرحدي پوځیانو په کوټه ښار کې په دې وروستیو کې د یوې اعلامې په خپرولو سره ویلي دي چې د 480 کیلومتر په اوږدوالي یې د یو خندق د کیندلو کار پیل کړی ده. افغان حکومت د ډیورنډ کرښې په اوږدو کې د پاکستاني پوځیانو د دې کار د معلومولو لپاره یو پلاوی سیمې ته لیږلی تر څو خپلې څېړنې وکړي. د کورونای چارو وزیر محمد عمر داوودزی وکیلانو ته وویل کله چې حکومتي الله وی خپل کاری را پور بشپړ کړي، حکومت به په دې اړه خپل دریز روښانه کړي.
پلاوی ختیځ ته تللی تر څو څېړنه وکړي. سبا ارشد امنیتي مرستیال د څېړنې په هدف کندهار ته ځي. کله چې پلاوی راسي په دې اړه د دولت په کچه تصمیم نیسو. کله چې تصمیم ونیول سي عملي کوو یې.
د افغانستان د مشرانو جرګې هم د سه شنبې په ورځ امنیتي چارواکي په دې اړه خپلې استجوابیه غونډې ته وربللي وو. د ملي دفاع وزیر سناتورانو ته وویل وړاندې تر دې چې د ډیورن کرښې په اوږدو کې د پاکستاني پوځیانو د خندق کیندلو پر وړاندې پوځي اقدام وشي، باید دغه مسله له ډیپلوماټیکو لارو حل شي. د پاکستان د پخواني پوځي واکمن جنرال پرویز مشرف د واکمنۍ پر مهال هم پاکستاني لوري پر دې کرښه د اغزن سیم د غځولو موضوع راپورته کړې وه چې د افغانستان د مخالفت له کبله عملي نه شوه. معلومه نه ده چې د افغان پلاوي له چړلو وروسته به افغان حکومت د پاکستان د دې کار پر وړاندې څه ډول اقدام وکړي. رحمت الله افغان، ازادي راډیو، کابل.
از کابل تا زابل،
له هرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شپه او سحر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
د امریکا غږ آشنا رادیو نه.
د امریکا ژغاشنا رادیو اعلان وارد چې د ماشام د وځ سحر تر وبجو پر خبريږي، خو تاسو وس د ازادي رادیو ته خوښیست چې د سحر د وځ ماشام تر وبجو پر په منځنۍ سپات ول شپږنوي په ټول افغانستان کې د غراس په کابل، هرات، کندهار، مزار شریف، خوست، ګردیز، جلال آباد، غزنی، لشکرګه او نورو شهرونو کې د اف ام پر 3.5 سپه صاف اوریدل کیږي. د کوړی چیز موږ روانه خبرونه او نور مطلب هم واوري، زموږ شغه خبرونه په د ازادي رادیو په ویپنه هم لیدلای او کتلای سي پته مو د ازادي رادیو .com. مخکې تر دې چې د سیمه ونړي په اړه نور راپورونه او دوونیز پروګرامونه هم درته خبرو کو، راځو د پکتیا د په پکتیا کې د خبريالانو ستونزو ته. د پکتیا ولایت خبريالان د سیمه ایزو چارواکو لخوا د بیان د ازادي پر محدودولو انتقاد کوي او وایي چې دوی د واقعیتونو په منعکسولو سره له ګڼو ستونزو سره مخامخ کیږي. دغه خبريالانو په وینا حتی د فساد په وړاندې د راپورونو په خبرولو سره په مرګ وشل کیږي. خو سیمه ایز چارواکي دغه داوی ردوي او وایي چارواکي له خبريالانو سره په هر برخه کې همکاري کوي. لسیمه زموږ همکار داود تپان د یو شمېر خبريالانو پر دغه ډول اندېښنو راپور چمتو کړی دی.
دا پکتیا ژورنالیستان وای په خلاص مټ نشي کولای خپل رسنوي ته د فساد په اړه ځنګړي راپورونه چمتو کړي او په خبره چې ولایتي ادارې لوړ پوړي چارواکي د مرګ تر بریده غواخي. په پکتیا کې د څو نړیوالو کورنیو رسنوي استاذي وای
محمد الله احمدی ما په پکتیا کې له شمشا ټلویزیون سره کار کوم. کله هم موږ د مظاهرو ریپورتونه خبره کړي، هم د فساد په اړه کوم راپورونه خبره کړي، نو په هر وخت کې د هر ریپورت په سر باندې موږ تهدید شوو.
نو مې شکر کامران ده د اس ډی ال ار د تحقیقي برخه ریپورټر یم. پکتیا کې مونږ ډیر ریپورټونه جوړ کړی فساد په برخه کې، کرا اسناد مونږ سره پلاس کې وي، خو کله چې مونږ د هغه مسول شخص نه چا پاره سي د فساد اسناد یې غوې نظر غوړو، هغه نظر نه راکې. ډیر مثالونه شته دي او کله چې مونږ د اسناد په خبره کړی دي مخامخ او د شوي دي چان دماته دماته تر کلی پورې راغلي دي او د یو ډول تر تهدید لاندې راستلو کوشش کړي، هیڅ نه پرېږدي چې حتی یو معمولی ریپورت هم د فساد په ضد تیر شي. او کله چې مونږ اسناد په اړه دونه نظر غواړو دوی ناظرې چې مخته نظر راه.
ساحل منګلیم په پکتیا کې د بجواک خبری اژانس خبریال په دې ورستیو کې د بیلابیلو خواو څخه دوی د غواخل کیږي او دوی ته خطر متوجه ده. کله چې یو خبریال جګیږي په ولایت یا په ریاست یا په بل اداره باندې رپورټ کوي، که څه هم دغه ادارې رئیس مامور مخامخ ژورنالیست ته هیڅ هم نه وایي، خو په نامخ دغه په غیاب کې هغه ته د سې جوړي یا حتی د مرګ غواخونه هغه ته کیږي.
دا نور خپلواک رسنوی استاد یم ورته ستونزې یاد وی چې ډیر وخت ری ولایتي حکومتي ادارې معلومات پټوي. دا خبريالانو په خبره ولایت مقام ټولو ادارو ته سپارښتنه کړي چې د خپلواک رسنوی استاد ته پرته د ولایت مقام له لیکلي سند څخه معلومات نشي ورکولای. دا پکتیا مرستیال والی عبدالولي سي ولایتي رئیسان د ولایت مقام له لوري شوې سپارښتنه چې د رسنوی استاد ته معلومات ورنکړي ردوي وایي چې نه کوم ژورنالیست ګواښ داخل شوی او نه هغوی ته د معلوماتو په ورکړه بندیز لګول شوی دی. نوموړی دا هم نه ردوي چې پکتیا د نور افغانستان غوندې له ستونزو خالي ده او ژورنالستان به له ستونزو سره نه وي مخ شوي. دی ګواښونه او د ژورنالستانو لخوا مطرح شوي مسایل فردي ګڼي. د پکتیا مرستیال والی عبدالولي صحیح
ستونزې به په هر ځای کې موجودې وي. په پکتیا ولایت کې هم ټولنه ده، ټولنه بې ستونزو نه وي، دا ستونزې به موجودې وي. اما دغسې دا چې ګواښ شوی یا بله شوی ده، دا نو چون فردی حد حدود کېږي، زه یو څوک په هېڅ صورت ځان ته دا حق نه شم ورکولی چې په دې مورد کې زه نظر ورکړم.
په پکتیا کې د خپلواکو رسنیو استازو نږدې یوه میاشت مخکې په شریکه د ولایت مقام له لوري پرې د لګېدلو بندیزونو په اړه د مدني ټولنو